است. د ماپښین دوی بجې سوې، زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خپریږي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي روانو ناامنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باوره کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه سي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د سوریه فعالان وایي روسیه د سوریه په لاتکیا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. تر دې مخکې کورنۍ خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایي رئیس وایي چې د ولس یو ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حمله مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې د ولس یو ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. خغلی عبدالله نن ویل چې په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې تپل شوې جګړه او نامنۍ د دې سبب شوې چې ولس پر حکومت بې باوره شي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د خلکو ناراضه کېدل د حکومت د ناکامۍ په مفهوم دی. خغلی عبدالله همدارنګ ویل چې حکومت په تیر یو کال کې له ستونزو سربیره ځینې لاسته راوړنې هم درلودې. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حمله مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي رادیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسله والو مخالفینو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه 355 زندانیان تښتېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي هڅه کوي د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د ځان وژنې په پیښو د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنکړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې د تیر کال په پرتله اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیلو عواملو له امله ځان وژنه کړې. او نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې هیواد د بیلابیلو رسنیو درویش کارکونکي تېر شپه په قاچاقي ډول له افغانستان اروپا ته روان شوي دي. د ادارې مشر مجیب خلوتګر نن رسنیو ته وویل چې اکثره دغه کسان د رسنیو د ویډیو اخیستنې د برخې کارکونکي دي. نوموړي وویل اکثرو دې کسانو د دې لپاره غیر قانوني مسافرت ته زړه کړی چې د حکومت لخوا په رسنیو او کارکونکو باندې سانسور او محدودیت و شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
د بیکاری بحران
دا پاکستان په ملتان خار کې په یو چودنه کې لیکتر لګلس کسان ووژل شول او تر سلويختو زیات نور ټپيان شول. چارواکو ویل چې د پرونی چودنه ګڼ ټپيان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي چودنه هغه وخت وشو چې یو موټر سایکل له یوې رکشا سره ولګید او لوی وور بل شو. لومړنی ریپورتونه وایي چې چودنه د غازو د ډبې له کبله شوې چې په رکشا کې ځای پر ځای شوی و. پولیس اوس ګومان کوي چې په رکشا یا هم موټر سایکل کې به چاودیدونکي مواد لګول کېدل. دا اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. دوی به هڅه وکړي چې د زرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې اختلاف راکم کړي چې هر ورځ اروپایي هیوادونو ته رسیږي. همدارنګه پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې ورسره د یونان، هنګري او ایټالیا په شان پر هغو هیوادونو د کډوالو بار کم شي چې په لومړۍ کرخه کې پراته دي. په بروکسل کې به د دوی خبرې اترې په دې متمرکز وي چې څنګه په راتلونکو دوو کلونو کې خپلو کې 1,60,000 کډوالو وویشي. په دې کال کې تر اوسه اروپایي ټولنې ته 1,500 کډوال رسیدلي. دا چې دومره شمیر د اروپایي مشرانو لپاره ناڅاپي دی، د کډوالو د بحران په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلن هم ورو کړی دی. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې د هنګري پولیسو وویل د سپتمبر په 13 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,800 کډوال وراوښتي دي. په هنګري کې سره سبا ورځ یو نوی قانون نافذیږي چې له مخې به هغه څوک چې د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شي زندان تاسوول کیږي. بلخوا جرمنی د غهواته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اوترش سره پر خپل پوله د کنټرول نوي اقدامات وسه کړی دي. د جرمنی د کورنیو چار وزیر پرونو ویل د دې تالاشي او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د وسنی ور رواني جوپی محدودول او روسته لدی چې جرمنی ته داخل شول په منظم ډول د مراحل او پړاوونو ته کول دي. د ویل د دغه اقداماتو لپاره خایي د ریلګاډو خدمات حمله خند او ځن سره مخ شي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر په یو مرکه کې ویل څنګه چې هر ورځ په زرګونو کډوال جرمنی ته وړي، دغه هیواد د کډوالو شمیر خپل هغه ورستي حد ته رسیدلی. وړ مورس باندې 10,000 کډوال او پناهغښتون کې د جرمنی منشن خار ته ورسیدل. د سوریه فعالان وایي روسیه د سوریه په لاتیکا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر پر پراخولو کار کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي روسی پوځیان دغلته په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یوې داسې کرخې په جوړولو بوخت دي چې لوی الوتکې وکارولی شي. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي خی روسیه غواړي له دې لارې سوریه ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر بدل کړي. دا د داسې وخت کې کیږي چې په دې ورستوي کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. روسیه چې د روانې 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشر الاسد نږدې متحد هیواد دی وایي په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه د تروریزم د ځپلو لپاره د نړیوالو هڅو په لړ کې زیات کړي دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو به سوریه ته د پوځي اکمالات واستولو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د يهودانو د نوي کال په مناسبت هغه ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکي دا پیغام د حسن روحانی د ټوئیټر په اکاونټ خپور شوی. نو موري په 2013 میلادي کال کې هم کله چې تازه وخت رسیدلی وو په ورته توګه يهودانو ته د هغوی د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلي. په ایران کې يهود تر 300 کلونو راهیسې میشتي. په دې هیواد کې وسم زرګونه يهودان اوسيږي. ایران اسرائیل د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او د اسرائیل پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. او راپورونه وایي چې د سوداګرو د ټولنې یو فعال شاروخ زمانی د ایران په زندان کې مل شوی دی. د کلمه په نوم د اپوزیسیون ویو پانی ویلي چې یو 50 کلن زمانی د سکتې له کبله مل شوی. نوموړي مړینه ناڅاپي بلل شوی. زمانی په 2011 میلادي کال کې نیول شوی و. په نوموړي د ملي امنیت پر خلاف د هڅو او همدارنګه د نظام پر ضد د تبلیغاتو تورونه پورې شوی و. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com او ریډلای او لوستلای سي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانونه امنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بے باور کړی دي. د افغانستان ولسی جرګوای چې د بیلابیل ستونزو د هواري په هدف باید یو ملي غونډه جوړ شي. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې دا سه غونډه شایي ګټه وري وي.
تمامه نظر هر هغه شی توکلی چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده.
د حقوقي چارو کارپو شاغلی نصر الله ستنکزی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلې او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنی پیل کړی دی. په نور موضوعاتو کې به واورو چې د هلمند ولایت والی وایي د شاروالي لخوا د پارکونو، جماعتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډب کړي ده.
یو ځمکه یو چاته توزیع شوی ده، بیا بل چاته توزیع شوی، بیا بل چاته توزیع شوی، بیا بل چاته توزیع شوی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمنړی او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي روانونه امنیو افغانان په خپل راتلونکو باندې بے باور کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګوای چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه د خلکو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې ناامنی د ملي وحدت حکومت په کارونو کې د خند قاطع دلیل نسی کېدای. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت یو کلنۍ د کمې ورځې پاتې دي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ و. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې وویل چې په تیر نږدې یو کال کې امنیتي ستونزو په دغه هیواد کې خلک د راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. اجرایي رئیس د حکومت له ټولو کارکوونکو غوښتل چې د راتلونکي لپاره د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور د خپلولو لپاره هڅې وکړي.
متاسفانه حوادث امنیتي هم کې تحمیل شوه.
لبد مرغه هغه امنیتی پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمل شوی دي، د راتلونکي په اړه د ډیرو خلکو د ناباورۍ لامل ګرځېدلې دي چې زه تر ټولو لوی خنډ همدا ګڼم. نو ځکه د خلکو ملت ترمنځ د باور فضا رامنځته کول دا ډیر مهم دي چې دا د یو دوو کسو مسولیت نه دی، او ټول د دولت کارکوونکي او مسولین چې په هره برخه کې مسولیت لري باید په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړي.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې حکومت په تیر نږدې یو کال کې ګڼ پرمختګونه هم لري چې د ده په وینا لکه څنګه چې لازمه وه له خلکو کو سره ندی شریک شو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د 1349 مریز کال د میزان د میاشتې په منیټه په رسمي ډول د پخوانی حکومت څخه د واک د لیک چاري تر سره کړي. د لوړی د مراسمو په دغه ورځ ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله د خلکو پر وړاندې یو شمیر ژمنې وکړي چې د ډیرو په باور د حکومت دواړه مشران په کې تر ډیره پاتې راغلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس ته په خطاب کې وویل:
مخاطب نکنم په نمائندګۍ د ولسی جرګې شورای
د ولسی جرګې پاسته ځوالي ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه مخاطبوم. لس میاشتې چې د ملي وحدت له حکومت نه تیریږي، افغانستان د خلکو د شرایطو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویل شوی.
د سیاسي چارو شمیر کارپوهان هم وایي چې د تیر نږدې یو کال په موده کې خلک وزورول شول، پردیشول او د مخالفینو لیکو سره یو ځای شول چې د نامنۍ یو لوی لامل هم همدا ده. د چارو کارپو کبیر رنجبر
اساس په دې مو تفصیل چې نامنۍ یو قاطع نقش نه لري په دغه موضوعاتو کې. زموږ خپل بیکارګي ده چې د سې یو حالت امره واسطه په حکومتداري کې شتور سپورې موږ په دې ونه توانیدلو چې دا اداره تفکیه کړو او لږ په کوني حالت ته وکړم. نو موږ ونه توانیدلو چې قانون حاکم کړو. موږ از خلک کولس نور مو زورول وګي هم پردیکله وګي هم همکاري کوي له مخالفینو سره او همکاري پراخیږي ورځ په ورځ.
خلک تر ډیره د ملي وحدت د حکومت د نږدې یو کلن واک پر کړنو انتقاد لري. په ځانګړي ډول د کابینې او والیانو په اعلان کې ځان د پخواني حکومت چارواکو ته بیا ځلې د ځینو مسولیتونو سپارل، د سرپرستان لخوا د ادارو د چارو سمبالول، په ځانګړي ډول تر اوسه پورې د ملي دفاع د کلیدي وزارت د وزیر نشټون، د قانون نه حاکمیت، د اداري فساد په وړاندې نه مبارزه او دا سنور هغه څه چې د خلکو د انتقاد ګوتې حکومت ته سیخي کړي دي. یادستوند ته په پام سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تیر نږدې یو کال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو لګواغ سره هم مخ و چې اجرایي رئیس دا اوازې بابي زګني او وایي چې په دې هیواد کې به سیاسي پروسه لکه تیر 14 کلونه د خلکو د رایو له مخې پر مخ ځي.
بلخوا بیا د افغانستان ولسی جرګوای چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یو لوی ملي غونډه جوړه شي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول په ګډه د دغو ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. اخوا یو افغان حقوقي کار پوه وایي که څه هم د ستونزو د هواري په هدف د لویو غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که چیرته ستونزې پرې هواریږي باید جوړې سي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
ولسی جرګه وایي چې د حکومت د کمزورۍ له امله افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د دغو ستونزو د هواري په هدف باید د ملي شورا په ګډون قومي مشران او حکومتي چارواکي په ګډه یوه لویه غونډه جوړه کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې روان حالت په هیڅ ډول د زغملو نه دی او کنټرول ته باید جدي پاملرنه وشي.
در صورت کې توان او ظرفیت در وجود خود نه میبینیم.
که چیرته دا توان او ظرفیت نه لرو کولای شو چې له قانوني ادارو سره یو ځای ملي شورا ته راشو او د درو قواو د استازي او سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو په ګډون یو لوی او مهم غونډه ونیسو. د دې غونډې به هدف دا وي چې وکولای شو په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې ترمنځ شوی ستونزو په خاطر د خپل خلکو لاسنیوي وکړو.
داسکر مردم خود بشي.
کغلی ابراهیمی ویل چې ورستر بلې امنیتي وضعیت په خرابېدو ده، اقتصادي حالت لماتې سره مخ دی او سلګونه کورنۍ په خاصه توګه ځوانان له هیواد وځي چې دا ټول روان حالت د ناخوښۍ بیلګې دي. لدې مخکې هم یو شمیر سیاسي ګوندونو د ستونزو د هواري په هدف د لوی غونډو او جرګو وړاندیزونه کړي دي، خو تر اوسه پورې نه دی عملي شوی. اخو افغان حکومت هم تایید کړي چې امنیتي ستونزو سکال ډېری برخې تر خپل اغیز لاندې راوستي دي. په عین حال کې حقوقي کارپوهان وایي که چیرته د لوی غونډو جوړول له قانون سره په ټکر کې را نشي، د ستونزو د هواري په هدف به مثبتې پایلې ولري. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ستونزو هوارول د دولت کار دی او د بیلابیلو خلکو په ګډون د غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که یاد غونډې ستونزې هوارولی شي باید جوړ شي.
ټول ستونزو د حل مرجع دولت ده چې ولسی جرګه یعنی ملي شورای هم یوه برخه. په حقوقي لحاظ دغسې یو حرکت وجود نه لري چې یو مرجع قومي مشران وغواړي یا څوک راوغواړي یا څوک. یا سیاسي او عنعنوي حالت لري. اما د مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نشي او د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ورسیږي.
له دې مخکې افغان ولسمشر هم د روان حالت د کنټرول او د سولې د ټینګښت په هدف د ملي اجماع وړاندیز کړی و. اخو څېړونکي وایي چې حکومت باید د وضعیت د کنټرول لپاره لومړی له خپل ځانه کار پیل کړي او د هغو خلکو مخه ونیسي چې په نظام کې دننه د ګډوډۍ لپاره زمینه برابروي او له امله یې بېلابېلې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنی پیل کړی دی. دا سرګندونی د کورنیو چارو وزارت د زندانیانو او توقیف خانو ریاست امنیتی مرستیال نن ازادي رادیو ته وکړي. تیره شپه شاوخوا 2 بجې یو ډله مخالفینو وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته د تیښتې لار هواره کړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړي تورنوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د چړنې په هدف یاد ولایت رسیدلې او خپل پلټنې پیل کړې دي. د دوشنبې په شپه یو ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزی زندان حمله وکړه، سلګونو زندانیانو ته د تیښتې زمینه برابر کړه چې په دغه پیښه کې څلور پولیس وژل سول او نور ټپیان سول. د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیت مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی. خپل کار به پیلوي. پلاوی باید غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی باید د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې په تښتیدلو زندانیانو کې 148 تنه د کورنۍ او بهرنی امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې 200 نورې په جنایي قضیو کې پولیس درلودلو تورن وو. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمیر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنگ پر مهال یو شمیر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتیدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنۍ چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنۍ چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې څلور پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وه خپله دنده نه ده ترسره کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2018 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری یې وسلوال طالبان وو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر مشران وایي چې د جګړو له کبله د دوی د سولو د همدارنګه نور فصلونه له منځه تللي دي او خلک ډیر زیانمن سوي دي. دوی وایي چې دولت باید په سیمه کې امن راولي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي او د خلکو کرنیز مځکو سمه څارنه وسي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور راکوي.
د خانابات ولسوالۍ د علم او فرهنګ له زانګو څخه د جګړې او تشدد په میدان مبدله شوې ده. د خانابات ولسوالۍ له نن نه یوه پیړۍ وړاندې د قطغن مرکز و. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د شمال ختیځ ولایتونو د علم او فرهنګ ځانګړې زانګو وه. د دې لرغوني ولسوالۍ په سینه کې ډېر علمي کادرونه روزل شوي دي، خو د یوېمې لسیزې د کورنۍ جګړې پیل له کبله د دې ولسوالۍ ډېری فرهنګیانو او علمي کادرونو له دې ولسوالۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، ځکه دغه ولسوالۍ د جګړې په میدان واوښته او تر نن ورځه پورې پکې نامنۍ او جګړه جریان لري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي کاروانګر دي چې ډیری وخت هم غیر مسؤول وسلوال او هم وسلوال طالبان د سیمې خلک په یو نوم او بل نوم ځوروي. د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې څه باندې یو میاشت کېږي چې د اختاش سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې ده، چې له کبله یې د خلکو زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي او خلک له اقتصادي ستونزو سره مواجه شوي دي.
یو میاشت کېږي چې یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرده طالبان دي، هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي. نو ګرد افغانستان په کښت باندې ولاړ د خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
دلته وروره درموندونو اور واخیستې دا مرمۍ چې باید دلته د خدا د حافظ غونډاره ده، دا چې دا مرمۍ ولې وروره ګله چار راغله په کورو لګېده، په درمنو لګېده، هلته په څو درموندو باندې دلته ولګېدلې کلي کې وروره ګله بسته درموندونو اور
دغه خلک همدارنګه وایي چې له یو خوا دوی د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، خو له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې په یو نوم او بل نوم خلک ځوروي او له خلکو څخه په زوره پیسې غواړي او که څوک سرغړونه وکړي نو د ټوپکیانو له خوا وهل کیږي.
کروندګرو ته یو لویه ضربه داسې اقتصادي ډېره ضربه کړې داسې دا کولی نهشي هغه زحمت یې کاکلی د هندوانې کرلي دي، هغه نهشي کولی چې بازار ته یې راوړي. په دېسې لاره کې جنګ د امنیت نشته، د دغه خلکو غمه باید وخوړل سي او امنیت تامین سي تر څو کولی شي خلک په ښه توګه د خپل محصولات بازار ته راوړي او په ښه بیه خرڅ کړي.
د خان آباد اوارس د قانون ټوله پاتې سوله طالبانو لاسه، د اربکانو لاسه، ورځ نه لرو، هلکان تللی نه سي، در بدر استو، خاورې په سر استو، شول هم لاړلې له منځه، غنم لاړل له منځه، ترکاري هم لاړل له منځه، پالیزونه هم کړي، هندوانې هم کړي، ټول هم په منځ نه لاړلې.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دولت باید لومړی دغه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي او په دویم ګام کې په دې ولسوالۍ کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. په همدې حال کې د کندوز دیوالي ویاند عبدالودود واحدي د خلکو اندېښنې تاییدوي. هغه وایي چې ډېر ژر به امنیتي ځواکونه نه یوازې د خان آباد ولسوالۍ بلکې د دې ولایت ټولې سیمې به د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو ده چې د کندوز ولایت ډېری خلک کروندګر دي، همدارنګه د خلکو اقتصاد هم په زراعت او مالداري پورې تړلی دی او د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې له همدې دوه سرچینو څخه برابروي، خو د جګړو له امله د خلکو اقتصاد ډېر زیانمن شوی دی. باید وویل شي چې د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړه جریان لري، خو تر اوسه پورې یوه سیمه هم امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له حضور څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند والي میرزا خان رحیمی وایي د اداري فساد او بې عدالتیو څخه د شکایتونو له امله نورو کارونو ته نه اوزګارېږي. والي وویل د ښاروالۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. والي وویل که وغواړي امنیت ته لومړیتوب ورکړي، نو د پخوانیو بې عدالتیو او غصب له امله د خلکو د شکایتونو څخه ځان نسي خلاصولی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایر راکوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی ومنله چې په ادارو کې فساد د لشکرګاه ښاروالۍ لخوا د مځکو بې انصافه ویش او په شخصي ملکیتونو نور خلکو تداویزونه ورکولو مسلې نه یوازې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده، بلکې د ولایتي ادارې ډیری مامورین د دغه مسلو څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله عادي کارونو ته نه خلاصېږي. رحیمی وویل د غصب او اداري فساد څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله امنیتي مسؤلیتونو ته چې اولیت لري نه دی وزګار شوی. والی چې د امنیت په اړه په یو جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې، ول د څارنوالانو سره خبرې کړې دي چې د خلکو دغه ډول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي.
په دا درې سلور میاشت کې زه له دونه نه خلاصېږم چې د عریضو نه خلاصم. یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده. پارکونه توضیح شوې دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده، خو هر فیصله عامیانه هر جنجال او مشکلات او ګډوډي سې داسې درته وایم په دوو برخه کې سوې ده. دا هم د حل لار غواړي. تر څه وخته به موږ په دوو باندې اخته یو چې دا ځمکه د ما ده، دا ځمکه د دو ده. ما څارنوال صاحبانو نه خواهش کړی ده له امنیتي ارګانونه چې دلته قمندان صاحب د امنیو رئیس صاحب امنیت تشریف لري، تاسې یو لاره راوباسئ چې داسې مشترک موږ تاسې دا مشکل حل کړو. نور
د لشکرګاه ښاروالۍ په انګړ کې هره ورځ په لسګونو داسې کسان عریضه په لاس لیدل کېږي چې شخصي ملکیتونه نورو ته ورکول شوي دي. له دې جملې او دلباکې دی دی وای د لشکرګاه ښار په ساپیانو کې پر کور د ښاروالۍ نقشه راغله او د لشکرګاه د ښاروالۍ لخوا د دې د کور په مقابل کې مځکه بل چاته ورکول شوې ده. عبدالباقی ازادي راډیو ټول اته میاشتې کېږي چې د ولایتي شورا ولایت مقام په شمول ښاروالۍ ته ځي، ورځې خو څوک نشته چې د دې مشکل ورحل کړي.
زما په بیا غیاب باندې هغه سړی تعویز ورکوه سوی دی، هغه سړی د زما پر اسناد باندې بل اسناد جوړ کړی، زما د بچیانو د شلو لکو روپو کور چپه سوی دی، د شپې نړیدل زما ټول سامان د خاورو لاندې سوی دی. زه د اته میاشتې نه میاشتې بیا سرپناه ګرځم، د کیری په کور کې ژوند کوم. زما قانوني اسناد په لاس کې دي چې نیمه ښاروال نه راوړي، نیمه ولایتي شورا نه راوړي، په لاس د خدای زه وکم څه چې په کومه خوا ته ولاړ.
ولکه د ښاروالۍ لخوا د لشکرګاه ښار په ډیرو شنو سیمو او پارکونو کې یو شمېر دولتي مسؤلونه او لوړ پوړو چارواکو ته د تیلو پمپونه او مارکیټونه ورکول شوي دي. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال احمد مسعود سیلاب چې د ښاروالۍ په استازیتوب خبرې کولې، ول د تیلو پمپونه، رهایشي نمرې او نور د ته ورته کړنې د مرکزي ولایتي ادارې په امر کړې دي. هغه په ښاروالۍ د فساد او غصب اړوند ټول تورنه رات کړه.
د ټول هغه موارد چې د مربوطه ادارات موافقه کې موجود دي، د وخت مقاماتو تایید لري او د شاري پراختیا د محترم وزارت منځوري لري. د یو سیمې ته تعدیل لپاره همدغه پروسیجر کې پایت کی ټول هغه سیمې چې په لشکرګاه ښار کې دی حالت خپل تړول سیمې دي، په هغه وخت کې د وخت مقاومت منځوري او د شاري پراختیا وزارت منځور سیمې نقشې لري. کوم خاص څنګه نه د دې برخه کې واقع شوی
د هلمند والی وای څارنوالان ته سپارښتنه کړې چې د عدلي او قضایي درو ترڅنګ لشکرګاه په ښاروالۍ کې د موجوده فساد څېړنه وکړي او په اړه قانوني اجرات وکړي. کتونکو د ښاروالۍ ترڅنګ په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده فساد څېړنه باید د مرکزی حکومت مستقیم ہدایت وشي. دوی وای په ولایتي سطح د دې ډول کسانو عدالتي تعقیب او د عدالت مستره کشول سره خبره نه ده. محمود لاستی د ازادي راډیو هلمند.
دا ازادي راډیو ده. د قطر د دوحه د هوایي ډګر مسؤلان درې افغان ځوانان چې غوښتل یې اسرائیل ته ولاړ سي د جالي اسناد په تور ونیول او هند ته ولېږل، دوی د هند احمد آباد هوایي ډګر ته لېږل سوي او اوس د پولیسو په توقيف کې دي. د پولیسو تحقیقات ښیي چې هغوی د جالي اسناد د جوړولو لپاره قاچاقبر ته $60,000 ورکړي وو. اسمت ساروان نور حال راکوي.
دری افغانان چې غوښتل په جالي ویزه او پاسپورت اسرائیل ته لاړ شي د قطر د مرکز دوحې په هوایي ډګر کې ونیول شول او بیرته هند ته واستول شول. د هند احمد آباد د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو چارواکو وویل دا درې افغانان چې یو شزه هم پکې شامل ده په دوحه کې لنیول کېدو وروسته بیرته د احمد آباد هوایي ډګر ته ولېږل شول او دوی د سردار نګر پولیسو ته سپارل دي. هندي چارواکو د نیول شویو کسانو نمونه حمید الله یادگار، زبی الله او مینا شودلی دي. د سردار نگر د پولیسو یو چارواکی وی آر پاتل په وینا دا درې تنه د افغانستان اتباع دي او د سپتمبر په لومړۍ نیټه اسرائیل ته د تګ لپاره هند ته ورغلي وو. د پولیسو دغه چارواکي وویل چې درې واړه افغانان د افغانستان پر پاسپورټ او په سیاحتي ویزې هند ته داخل شوي وو، خو په هند کې د اسرائیل پاسپورټ ترلاسه کړه او ځانونه اسرائیلي اتباع وښودل. وی آر پاتل وای نوی ډیلی ته له رسېدو وروسته دوی ایجنټ ته $60,000 ورکړل چې اسرائیلي پاسپورټونه ورته جوړ کړي. د دغو پاسپورټونو پر اساس ایجنټ چې حاجی نومیږي دوی ته جعلي ویزې واخیستې او د سپتمبر په 10مې په الوتکه کې دوهې ته ولېږل. دوی د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو ته وویل چې حاجی نومي سړي ورته ویلي وو چې په دوهې ښار کې به ورسره وویني. د سردار نگر پولیسو دا درې تنه افغانان د اسنادو د جعل کولو او د مقرراتو د سرغړونې په تور نیولې دي. پولیس وایي چې درې واړه نیول شوي کسان لوړې زده کړې لري او د ښه ژوند لپاره یې غوښتل چې اسرائیل ته لاړ شي. د پولیسو چارواکي ښاغلی پاتل وویل په افغانستان کې د نامنۍ له کبله دغو ځوانانو غوښتل چې له خپل هېواد لاړ شي او د ښې راتلونکي لپاره په اسرائیل کې واوسي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلې. له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د ولس یو ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوره شوي. عبدالله وایي په تیر نږدې یو کال کې پر افغانستان تپل شوې جګړه او ناامني د دې سبب شو چې ولس پر حکومت بې باوره شي. د غزنی مرستیال والی ویلي د غزنی په مرکزی زندان له حمله مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي راډیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. دا پاکستان په ملتان خار کې په 14 کې لکتر لګلس کسان وژل شوی او تر سلوي اختصاصيات نور ټپيان شوی. چارواکو ویل چې د پرونی 14 غن ټپيان په خراب وضعیت کې دي. دا اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. بلخوا جرمني د هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اوترش سره پر خپل پوله د کنټرول نوي اقدامات وځ کړی. د سوریې فعالان وایي روسیا د سوریې په لاتکیه ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د يهودانو د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې هغه ته مبارکي ویلي.
د خبرونې په دیني مای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه او خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پران نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه وري. په فنسن کې د پنګونې د ملاتړ ادارې ایسا وای چې په هیواد کې د کورنی تولید د ترویج په هدف به د وږي په یو دیشه منیټه په کابل کې یو نندارتون جوړ کړي. دغه ادارې په خپلې خبر پاڼې کې ویلي چې په دغه نندارتون کې به د اویا شرکتونو تولیدات خوراکي توکي د لوښو او جامو پریولو مواد نندارتون ته وښودل کیږي. ویل کیږي چې په دغه نندارتون کې به حکومتي او د سکتور خصوصي لوړپوړي چارواکي ګډون وکړي. تکل چې د هیواد په شمال ختیځون کې 1500 بڼوال ته د اوبو رسولو 23 مرکزونه جوړ شي. په شمال زون کې د بغداري او مالداري د پروګرام مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه مرکزونو کارونه 50% بشپړ شوي او له هر مرکز څخه به 15 سری بز مکه خړوب شي.
د 1500 بغدارانو د اوبو مشکل په ایجاد د 23 ذخیره‌ګاری اوبو باندې مرفوشو او
د شغلی ملخیل په خبره د دغه پروګرام د پلي کېدو سره به د دې زون د باغونو حاصلات هم زیات شي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه ولایت له 350 صنعتي فابریکو څخه د 120 لک په شاوخه مالیه دولت ته ورکړې ده. د دې ولایت د سوداګرۍ خونی عامل رئیس محمد جلال ازادي راډیو ته ویل چې د کونړ فابریکې تر ډیره د لرګیو او خامو موادو په پروسس کار کوي او نور ولایتونو ته هم خپل تولیدات لیږدوي. شغلی جلال زیاته کړه چې د فابریکو څخه د مالیه په ټولولو سره د ګډ رسیدو ترڅنګ په زرګونو کسان ته د کار زمینه هم برابر کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اثر سره د ډالر بلجیږي. یو امریکایي ډالر د شپږ افغاني او 50 پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند 1 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني او 9 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 1501 افغاني.
یو کلی زر غاگونا.
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې ګل محمد له قاچاقبر سره سلا شو چې له همد سره به خارج ته ځي. اوس راځئ واورو چې نعیم چیرته او چاته په تمه دی.
خود
به نارام سر لسپ کو بجو چلتا ولاڈیم درک میں نشتا
یو نہیں چکل بندی تھا پتہ مائی شاہ خواہ سمر خلق دی
نور تم راؤ سلو کم ہے ارورا
ارورا تو خلا خی انتظار دے پیو سر دی بندی دے آزادی گی زمین دزوی تشلی دو تر آغلا یما لتا میں دیر انتظار کرائی
خیر دا بابا استا زوی بم یو رز را خوشی شل خیر
لرشی لرشی لارا پری دی
لالا میرا غی دلاور لالا
وقت مزا والا کا ہم دل ترازی بے نظمی جڑی گی
خو غٹا بور سر ہوا خلم کنا
دادے لا اور سیدا غم مکا
السلام علیکم نہیں بولو را
وعلیکم السلام لالا آزادی دی مبارک شاہ
خیر سی بخیر میں ولی دے نور تو نہیں دے سر اگلی
نا لالا ٹول درتا پکور کے پتہ مدی
نا منظور میں اسلام ہو اگا نو خبر چیز نند بند خلاصے گم
نا نو خبر لالا تو اس دا خبگان خبری پریدا اسلام بم خبر شیل خیر
نا ورور اسلام دا کور و مور و پلار نا خپل جڑ صبر کرے
نا نا لالا دا سی نا دا او چی تر اخلاص وی هر چی بس همشی
خدای خبر ورور خا ستا بچی خدی ورندار چنگا دا
شکر دا ستا ورندار خدا دا ما ورندار با سخت رد تا پتا موی لالا رازده چی موٹر تا اخیجو
رازده دا موټر دم ډیر د ما بس نه لري درولې
وو ویلې چې نور مخ ته مرزا موټر دا ویلې اجازه نشته
و نازلوري دا سبل مړی اچار مخ را کنه څو واره مې درته وویل نو ګوره غاګ د ټپ ټپ کې ناشته
زما غاګ څه کوي بیبي ترورې گل محمد والے تس غلائی ناس دے
او رختیا وے والا کا پکا سا کے کچالان ورش میرے ڈوڑی و خرا کنا
گل محمد اور رورا تا تا وے
ا اچھا ما تا وے ا دے
نا دیوال تا وے گل محمد زویا فکر دے چیر تا دے نہ ڈوڑی خرے نہ خبر اوری چھ شوی والا کا چھ دی اوری دلی
اے سم نے دی شوی ا دے هیڅ مې نه دی اورېدلې
ښا چې څه نه دي شوي نو ډوډۍ تر واخله چې سړه شوه
اهدې زه غواړم یو څه درته ووایم
خدای دې خیر کړي زویا ووایا څه خبره ده
اوهو خیرتي ده خو مخکې مې دا خبره یو ځل درته کړې وه
ښا ښا هغه د خارج ته تلو خبره خو زویا بوس په شونډې کېږي پیسې به له کومه شي
اهدې ته ما ته اجازه راکړه د پیسو غم یې زه کوم
خدایا زه به څنګه اجازه درکړم وزویا راډیوګانې د مړو په شمېرو نه ستړې شوې څوک په اوبو کې ډب شوي او څوک په کانتینرو کې مړې دي وا خدایا
اهدې دا خو پیښه ده ډېر خلک خارج ته ځي یوازې خو زه نه ځم
گل محمد زویا خدای دې یو مکه په سر کې مې وستر گئی زما زویا خو زما خوخه نه ده نو زیاتې دې خوخه نو
فدی ګل خیر دې داسې ما وایا ګوره چې لاشم ژوند به مو جوړ شي
ای خدایا ښه دا اجازه نو ته به څه کوې روانېږي
نه دې جانې بس پیسې پیدا کوم
یو څه پیسې ما سره هم شته هغه به م ورکوم
ای نازی لوره ستا خپله په کار وګېش نه دي، هغه د دوکان د ګروۍ پیسې نه دي، هغه یو څو پاتې هغه به ورته ورکم.
نه خارج ته تلل یو لمن پیسې غواړي. اورینداری ته دې خپل لاس مه بندوه، خیر یوسې.
نو دومره پیسې به له کومه شي؟
یوه چاره به یې وکړم، له چا نه به یې پور کړم.
ای زویه، زموږ په دې کلي کې څوک دی؟ د چا نه به یې واخلې؟
نه پوهېږم، خو خیر یو څو دروازې خو به وټکومه دی.
جمیله، زه د بدمشه نن د لور ځان سره پټو ته را نه وسته.
له کوره چې راووتم ویده وه.
زه د بدمشه ماشومان ډېر راته ګران دي، اوس خو ستا نه ستا لور راته ډېره ګرانه ده.
لور مې ډېره شوخه شوې ده، خدای دې تا ته هم د خیر اولاد درکړي.
بس که الله وغواړي رهبه یې کړي، که نه هم داسې خپه خپه به ګرځو.
ښه، تاسې دلته پټیې کې چای نڅکئ او ما ټول کلی درپسې چاڼ کړ.
راځه راځه، یو دوه پیالې چای پاتې دی، را سره اوبه څکي.
ستړی هم شې ګل ماما ده.
خیر یې سي جمیله، ډېر ضرور مې په کار وې.
ښه، زړه دې بدمشه یعنې چې اوس دې په کار نه دی؟ رښتیا زړه دې بدمشه وای، خارج ته روانې؟ خارجای به شې نو؟
ښه، ته څه خبر شې خدای دادا؟
بس د خدای داد دی نو، فکر مې ښه دی.
خبره پټه نه پاتې کېږي. هو جمیله، د تلو تصمیم خو مې نیولی، خو خارجی کېږم به ولې، افغان افغان وي.
ښه، هر چېرته چې ځې په خیر لاړ شي. ها، دا یو پیاله چای در واخله.
خیر یې سي جمیله. جمیله، که ته را سره مرسته وکړې بیا به وکولی شم چې لاړ شم، که نه نو.
جمیل، ته قاچاقبر درته ښکاري هر ژدې بدمشه، څنګه مرسته درسره وکړي؟
خدای دادا، په نیمه سر خلاصوه، ټول پوهېږي چې زه قاچاقبر نه یم، څه بل کار به یي.
خدای دادا، ته خو مو خبرې ته پرېږده وای.
ښه، بس بله یوه خبره هم نه کوم، ژدې بدمشه غلی شوم.
ښه نو ګل ماما ده، زمو خبرې دې ونه منلې، اوس غواړې چې لاړ شي؟
څه وکړو، بله لاره نشته. یو دوکانو هغه رانه ګیراو شو. ګیروي پیسې خو پرېږده، د کور د خرڅ برابرولو په اندازه کار واید هم نه لرم.
کار نه خو تا ځان خطا کړ. هغه دی بله ورځ د نجارۍ، هغه د اجارې کار هم په خلاصېدو دی، او اوس خو لا ټوله لکان څه نه څه تنخواه هم اخلي.
خبره دې په ځای ده، خو زما ضرورتونه ډېر دي، لوی کور مې راته غاړې دی.
قناعت ښه وي ګل ماما ده، دومره هم په ټپه نه یې ولاړ، هغه مستې او شودې مې دې خرڅوي ښه به شي.
زه پوهېږم، ګزاره مو نه کېږي، باید خپل ژوند جوړ کړم.
ګل ماما ده، تا څه ماسټري کړې ده چې بهر ته به په تلو خپل ژوند ښه کړي؟ هلته به یو چېرته د هوټلي شاګرد دي.
هسې به هم نه وي، ډېر خلک تللي، خپلو کورنۍ ته پیسې رالېږلي.
هغوی په ګرانه هغې حالت ته رسېدلي. خیر، خوښه دي، مو خو خپله غاړه خلاصه کړه.
جمیله وروره، ته به وایې چې زه دې په تګ نه یم راځي، او ته لا وایې چې پیسې په پور راکړه. زما یو څه پیسې په کار دي، کېرا کې نو همدا چې ورسېدم درته را وبیلېږم.
داسې لنډه وعده دې راکړه، ته به وایې چې هلته پیسې په سړکونو پرتې دي.
خیر، فکرونه خو مې ډېر ورته کړي، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ما چې څه پیسې درلودلې هغه مې په کښت ولګولې. خفه نه شي ګل ماما ده.
ستاسو پر راتګ زه ډېر خوشحاله شوم. هر کله راشئ ملک صاحب.
هر کله اوسې دلاور خان، ښه شو چې په خیر اخلاص شوې او بېرته کلي ته راغلې.
ولا سختې ورځې مې تېرې کړې، یوه ورځ لکه یو کال راباندې تېرېده.
زه ښه شو چې په خیر تېر شو.
زړه دې بدمشه خان صاحب، ته چې بندي وې په ټول کلي کې کراره کراري وه.
دا ته څه وایې خدای دادا؟
ما ویل چې بیخي له کلي نه خندا ورکه شوې وه، له همدې خاطره ټول کلیوال ارامه ول او کلی بیخي بد ښکارېده.
ښه، خیر خدای دادا، زه دې په خبرو ښه بلد یم.
زړه دې بدمشه خان صاحب، که ته پوهېدلی وای چې په یوه خبره بندې کېږي، په ژوند کې به دا خبره نه کوله چې هغه دی غل وینیسئ.
خیر، ما خو یوازې شک پې وکړ، وهل او ټکول خو نور وکړل، او شاهدي ته خو هم ټول کلیوال راغلي وو. له یاده به مې ونه وځي.
دومره کینه دې په زړه کې مه ساته دلاور خانه. هیچا هم له تا سره دښمني نه درلوده. هغوی خو رښتیا وویل، څه پوهېدل چې ته بندي کېږي؟
اکرم خانه، ما خو هم د نسیم سره کومه دښمني نه درلوده. ښه نو اسې پکې برابر شوم.
هو، د کلي خلک هم نه وایي چې تا د کومې دښمنۍ له وجې هغه په ګوته کړه. همدومره یې ویل چې دلاور خان نسیم په ګوته کړه چې هغه دی غل.
هر څه چې وزه سخت ګیله من کړم، همدومره چې زه دې حالت ته ورسولم.
خان دلاور خانه، زه د بدمشه له ما نه یم ډېرې پوښتنې وکړې. نږدې و چې ما هم ستا څنګ ته واچوي، خو زور یې په ما ونه رسېده.
قانون ته چې برابر شوې، بیا زوراور او کمزوره نشته خدای داده.
هو اکرم خانه، ما غوندې چې د قانون په منګولو کې واچولم. ښه خیر، هر عمل عکس العمل لري.
گرانو اوریدونکو، په ډرامه کې د ګل محمد مور مجبوریږي ګل محمد ته د خارج تګ اجازه ورکړي. ستاسو په نظر یو ځوان ته دغه اجازه ورکول باید د کومو شرایطو پر بنسټ وي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0-9-0-1-0-1. شمیره یو ځل بیا وایم، 0-9-0-1-0-1.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. یو میرمن په ګډ ژوند کې ل خپل خاوند سره ستونزې ولري، آیا دا حق لري چې ل خپل خاوند نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي؟ او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به ل وګمی رشیدینا د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
افغانستان لمړی میرمن وای چې د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته بیا هم یو میرمن ورو پیژندل شي. میرمن رو لاغنی دی وی مرکه پترس کې امریکا غاکتوب ویل افغان میرمن اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې په لوړو پوسټونو کې د خزو شمیر زیات شي. نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته یو میرمن ورو پیژندل شي. د افغانستان لمړی میرمن زیاته کړه افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي او د هغوی لپاره باید ډيري هڅې ترسره شي. اوروسته خبر ده چې د ولسی جرګې د عدلی او قضایی چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر به د فرخوندې د وژنه دوسیه وڅېړي. د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده. که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څخه باندې ومیاشتې تېرېږي، خو د ولسی جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي.
قدرمنو اوریدونکو، نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي، خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي. دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي. په اسلامي شریعت کې نارینه دا حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره یې لري طلاق ورکړي، خو میرمن تل دا حق نه لري، مګر په ځینو حالاتو کې کولی شي له محکمې نه د تفریق غوښتنه وکړي. خو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالې او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسېدونکي سهیلا چې د خپل میړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې، راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوی ده. میړه یې دی په دې ډیر ظلمونه کړي، اولادونه یې هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له میړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
شل کلنه یم، اوه کاله مې د واده کېږي، درې ماشومان لرم، میړه مې معتاد دی، تلی وهلم، حتی جوش اوبه یې راباندې واچولې، خواښې مې هم ډېره وهلم، نور نه غواړم ژوند ورسره وکړم. هر وخت اختارونه را کوي چې تیزاب به دې په مخ واچوم. اوه میاشتې شوي چې ترې راغلی یم، اوس راته وایي طلاق نه درکوم. زما دوه کلونه لورې غوښتل چې خرڅه یې کړي، خو ما پرې نه ښوده. خاوند مې تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره معتاده کړي، خو زه مې کورنۍ وژغورلم.
د غزنی اوسیدونکي مریم هم داسې مشکل لري. وایي شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دی وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي.
شش سال پیش با یک بچه نامزد شدم.
از شپک کلال یو هلک سره نامزد وم، خو واده را سره نکوه. زه پوه شوم چې ما سره واده نکوي، نو اومې غوښتل نامزدي فاسخه کړم. کله چې مې د ولسوالۍ محکمې ته مراجعه وکړه، قاضي له هلک نه ملاتړ وکړ او ما ته یې ویل هلک ته باید 3 لکه روپۍ باج ورکړي. کله چې بیا بلې محکمې ته لاړم، قانوني او شرعي پریکړه یې وکړه. اوس له بل چا سره نامزد شوی یم، خو هغه هلک مې اوس هم ځوروي. راته وایي له بل چا سره واده نشي کولی. خورګانو ته مې هم ګواښونه کوي. زه اوس عدالت غواړم.
ما خویم عدالت میخویم.
ځینې خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمنه اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه یې هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې وکی
ته دختر یک بچه دارم،
دوه لورګانې یو زوی لرم. میړه مې د خپل ورور کونډه ښځه په نکاح کړه. 25 کاله شول چې ما او اولادونو ته مې خرڅ نه راکوي، هر وخت را سره جنګ کوي، چیرې مې نه پرېږدي. زه خیاطي کوم او خپل ماشومان ساتم. اوس راته وایي له دې کوره ووزه، هر چیرې چې ځې تللی شي زه دا کور خرڅوم. دومره کلونه مې ورته خدمت وکړ، اولادونه مې وساتل، اوس حیرانه یم چې چیرې لاړه شم او څه وکړم.
چی کار کنیم مچم، چه تو کنیم؟
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده، چې هر څه پی کوي کولای شي، کلی وهي او ټکوي او کله چې زړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بیل شي.
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است،
ځینې نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پرې کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي 200 شکایتونه ترلاسه کړي دي. مثلا ښځې ته بې له دلیله طلاق ورکوي، له کوره یې باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې میرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه یې هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانای سفید شوه، د خانې پدرت باشي، برات خرچ هم نمیتم، طلاق هم نمیتم.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو عام خلکو خبرې واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې هغوی کولی شي دا کار وکړي. په اسلام کې موږ د دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام ښځې ته دا حق نه ده ورکړی چې هغه راشي او د مېړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه په خاوند فرض ده، کله چې خاوند دې نفقه ورنشي کړلی، هغه بیا خپل هغه لري چې دا لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتلی شي. هر وخت لپاره د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتلی شي.
یا مېرمن غواړي چې هغه ستونزه چې په کور کې شته هغه ته د پای ټکی کېږدي، او یا هم نارینه غواړي د نارینه له خوا نه که دا یعنی اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته. کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي، نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی. لومړی خو باید د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده. او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي، خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزې چې دوی چې هغه کورنۍ هیڅ شتون نه لري، یعنی د کورنۍ هغه چاردیواري فقط هغه چاردیواري پاتې وي او نور په منځ کې نه مینه شته، نه صمیمیت شته، نه سوله شته. او موږ وایو چې نه، د کورنۍ د باید کار رقم دا وساتل شي. هغه وخت بیا نو اسلام د حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنی اصلاحات پکې راوستل شي، که هغه د سوله له طریقه وي چې یعنې خپلو منځو کې کین اصلاح راولي، او یا که هم اصلاح رانه شي د جدایۍ له طریقه وي.
د فاميلي محکمې غړی قاضي احمدي وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خلک طلاق ورکول ننګړي، نو کله کله هغه میرمنې چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم، خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي.
دوی کې شک نشته چې افغانستان یوه سنتي ټولنه ده، یوه عنعنوي ټولنه ده، یو عرف په دې کې حکم فرما ده. په دې باندې موږ ټول ښه پوهېږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي. هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ له خوا حتی د میړه له خوا تهدیدېږي، په مرګ تهدیدېږي. ولې محکمه دې شانو ته بیا التفات نه کوي، دې ته نه ګوري؟ هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کوي. محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي، زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي. حتی داسې راځي چې یوه ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي، هم هغه په بدنامه بلې ګڼي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه، دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړېږي. طلاق خو لا څه کوي نو، ولې محکمه مطابق د شریعت او قانون خپل اجرات کوي، چا تهدید دولانې ناراضي او خپل مستقل قانوني اجرات مختلفي.
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هاته د خاوند او خزی ترمن سوله کوي، خو کبیا ونه شي نو دوی خپل کار تر سره کوي.
لومړی دوی مونږه صلح ته دعوت وو، کله چې د دوی په مابین کې صلح نه کیږي، دواړه راضي مونږ ته خپل نظر وایي چې مونږه موافق په صلح نه شو، نو بیا څوک سي مدعی ده؟ نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت دعوی باندې، کله چې صورت دعوی جوړ کی او صورت دعوی د هیئت قضایي لخوا ولوستل شي، بعد د هغې نه پوښتنه کو د استلام په ذریعه باندې چې د دغې دعوی د اثبات لپاره د څه مدارک شواهد څه شی لري هغه راوړه، یا وهل ټکولي د ډاکټر نظر تیر غواړو، ټول هغه شواهد قانون ویلی دی هغه تیر غواړو. بیا کولی شي دغه د اثبات د ضرر لپاره 15 نفره په نامه د مخبرینو راولي. د دې نه علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محاکمات مدني او د مدني قانون پر رڼا کې د دواړو، یو پلوان د ښځې له طرفه، یو د نر له طرفه، دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په مابین کې جوړه وکړي. بیا چې هغوی موږ ته خپل نظر کتبي راوړي، لیکلی نظر راوړي، که چېرته نظر منفي وه بیا یې ورته تعینو، دوه ځلې موږ حکم ورته تعینو، او مثبت هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکو، او که چیرته بیا موافقه نسول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي چې قانون هدایت کوي په هغه رڼا کې مخ وړاندې شي.
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده، آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بېله شي او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي.
که مېرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري او له ده سره ستونزې وي او ګډ ژوند په مخ کې نه شنده به وایي، نو د نکاح د فسخه کولو په خاطر څلور بابه دي چې هغه یو د طلاقه نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده، هغه که چېرته ونه غواړي له خپلې ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه هغه کوي استفاده. په مقابل کې تفریق ده، خلع ده او فسخه ده، دا ټول داسې نو مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري. مثلا دغه نه موضوع که چېرته ښځه نشي کوی له خاوند سره دغه وکړي ژوند، او په کور کې ستونزې وي، مشکلات وي، یعنی اصلا نشي کوی چې ګډ ژوند په مخ بوځي، نو د دې لپاره چې په تاوتریخوالي نه بدل نه شي، که چېرته خاوند د ترازی وي خود مشکل حل ده که نشي کوی د تفریق نه کېدلی شي چې استفاده وکړي، او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدلی شي، په اساس د عدم انفاق که چېرته خاوند خپلې مېرمن ته نفقه نه ورکوي، یا په اساس د غیابت سره ده چې مثلا خاوند مثلا چې مسافر ده په کلونو باندې، نو د ضرر نه موضوع زه دلته فکر کوم ډیره نصیحت کوي، بیا ښځه نه کیدای شي چې د محکمې نه مطالبه د تفریق کې په اساس ضرر سره، چې زه په ژوند کې متضرره یم، د خاوند له خوا نه، د کورنۍ له خوا نه، زه نژون نسیم کولی سر په مخه نه بوزم. دا د قاضي او د محکمې صلاحیت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایي رامنځته.
درنو اوریدونکو، الله جل جلاله ښځه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړي دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه ځوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو